السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په کابل کې د سهار 9 بجې شوې. د امریکا غشنا رادیو خبرونه پاتې ورسېدي. د ازادي رادیو خبرونه سر له همدې شی بي پایل شوې چې د مخام تر 9 بجو به دوام کوي. نن دوشنبه د 1999 مریض کال د غوي یا څور 22مه نیټه ده چې د 2000 میلادي کال د مئی له 11 سره برابر ده. زه اکرام الله اکرام د عبید الله عبید په تخنیکی مرسته د نن ورځې د پایل په نیم ساعته پښتو خبري مجله کې هرکلی کوم. و باوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر تیره ورځ ناوخته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د ایران په پوله د افغان مسافرینو د ځورونې وژنو په راپورونو ټلیفوني خبري کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د پیښې په اړه د ګډو څېړنو پایل او د پلټونکو ډلو مشخصول د دغه خبرو د بحث اصلي اجنډا و. نور موضوعات هم لرو، خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه. دام د خبرونو سرټکی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر تیر ورځ ناوخته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د ایران افغانستان په پوله کې د یو شمیر افغانانو د وژل کېدو په پیښه خبري کړي. د فراه ولایت پخوانی امنیت قومندان جنرال عبدالجلیل بختور له طالبانو سره یو ځای شوی دی، او د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د لګیدلو محدودیتونو د کمولو اعلان وکړ. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر تیر ورځ ناوخته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د ایران افغانستان په پوله کې د یو شمیر افغانانو د وژل کېدو په پیښې خبري کړي. د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې د پیښې په اړه د ګډو څېړنو او د څېړونکو ټیمونو د کار د څرنګوالي معلومول د اتمر او ظریف د بحث اجنډا وه. په اعلامیه کې راغلي چې دوی دواړو په یاد پیښې خوشینی خودلې. د ظریف په حواله بیا د هم راغلي چې ایرانی پلاوی با خپل به هم خپلې څېړنې ژر پیل کړي او موافقه کړي چې کاري ډلې به د پیښې په سیمه مشهد او هرات کې ګډې غونډې دایر کړي. شاوخوا لس ورځې مخکې لسګونه افغانان د ایران د پولیساتو ځواکونو له لورې تر وهلو وروسته اړ شوي وو چې هاریرود سیند ته ځان واچوي. د افغانستان د وسلوال پوز سرمفتش حمید تحماسی چې د ولسمشر غنی له خوا د دې پیخي د حقیقت موندون کې پلاوی په مشرۍ ټاکل شوی پرون ویل چې د هغه شپږ سلوي افغانانو لړل چې د ایران خاورې ته ننوتی او اړشوي چې ځانونه وبوتواچوي، یو وشتنه ژغورل شوی، د لسو تنو مړی پیدا شوی او د 15 نورو د مرګ او ژوند درک نه لګیږي. په دې اړه به وروسته په خبرونه کې بشپړ راپور هم واوري. د فراه ولایت پخوانی امنیت قومندان جنرال عبدالجلیل بختور له طالبانو سره یو ځای شوی. د فراه ولایت سیمه ییزو چارواکو له طالبانو سره د دغه پخوانی چارواکي یو ځای کېدل تاییدوي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان په یو لنډ پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په ډېر تاسف سره ویلی شي چې دا کار شوی او دا متقاعد جنرال د افغانستان د سولې او سوکالۍ د مخالفینو سره یو ځای شوی دی. طالبانو یک شنبه په یو اعلامیه کې او وروسته په ویډیو کې دا وکړه چې د فراه ولایت پخوانی امنیت قومندان جنرال عبدالجلیل بختور د دوی د لیکو ته ورغلی او له دې وروسته دوی ته کار کوي. د افغانستان کرکټ بورډ د دغه هیواد د کرکټ یو ملي لوبغاړی شفیق الله شفاق د فساد په خاطر شپږ کاله له کرکټ منع کړ. کرکټ بورډ دا پریکړه پرون یکشنبه په کړې ده. دا خبره یې په یو اعلامیه کې اعلان کړه. پر شفق د شپکلن بندیز لګیدلو په اړه د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ بورډ پر ملي لوبغاړي شفیق الله شفق د فساد پر وړاندې د مبارزې کوډ له اصولو د سرغړونې له امله شپکلن بندیز ولګاوه چې پر بنسټ به یې نوموړی په یاده موده کې د هیڅ ډول کرکټ اجازه ونه لري. شفیق الله دغه سرغړونې د افغانستان غوره لیګ د لومړي پړاو 2013 کال سیالیو کې د لوبو لپاره د جوړجاړي منلو هوکړې او همدارنګه د بنګلادیش د 2019 کال غوره لیګ کې هم ترسره کړې دي.
دیرش کلن شفیق الله شفق ویکټ ساتونکی بیټسمین دی چې د افغانستان لپاره یې سلر ویشت یو ورځنۍ او شپږ سلویخ نړیواله شلوریزه لوبې کړي. د تر اوسه په ځان د لګیدلو تورونو په ارتباط په خپله رسنیو ته څه نه وایي، خو د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې شفق خپلې سرغړونې منلې او په تحقیقاتو کې ورسره همکاري هم کړې ده. ازادي رادیونه خبرونه اوریدم سو بهرنی خبرونه د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د بندي شوی عراقیانو د ازادي فرمان ورکړ. صدر اعظم الکاظمی 13 ورځ ماخام په دیړه یو ویډیو بیان ورکړه او وی ویل چې لکونه عراقیانو د 2019 کال د اکتوبر لومړی د پلازمینه بغداد او یو شمېر نورو خارونو اوم د تنشیه میشتو خارونو کې د حکومت ضد پراخ مظاهره وکړي. په مظاهره چانو باندې د حکومت لخوا زور زیاتې شوی او مظاهره تاوتریخوالی اوختی د مظاهرو لا پیل و میشته کیږي چې په دې موده کې د اسکرو په دزو سر شپک سو مظاهره چان وجل شوی زرګونه ټپیان او نګدې درې زره نور باندې تلویدلې. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د لګیدلو محدودیتونو د کمولو اعلان وکړ. هغه 13 ورځ په یو ویډیو بیان کې وویل چې کوم خلک چې له کورونو کار نشي کولای سر لر روانه ونی دي کار زینو ته ورشي. هغه بیا دا ټینګار هم وکړ چې په عامه ترانسپورت کې لتاګ راتګ ډډه وشي او هم د ټولنیز واټن مراد شي. صدر اعظم بوریس جانسن بنن دوشنبه د قرنټین د محدودیتونو د کمولو په اړه د برتانیا پارلمان ته جزئیات ورکړي. د کورونا وایرس په خاطر لګیدلې محدودیتونه یوازې په انګلستان کې کمیږي، حال دا چې په سکاټلند، ویلز او شمالي ایرلند کې په قرنټین درې نورې اونۍ هم دوام وکړي. بوریس جانسن په خپل هم کورونا وایرس نیولې و چې تر څو نه قرنټین او درملنې وروسته بیرته روغ او کار ته ستون شو. په برتانیا کې څه باندې 2,00,000 او 40,000 کسان په کورونا اخته دي چې له ډلې 2,30,000 تنه مړه شوي هم دي. او په ایتالیا کې دا دوه ورځې د کورونا وایرس له لاسه د مړو شویو کسانو شمیر کم شوی. یک شنبه 115 کسان مړه شوي، شنبه د مړو شمیر لږ زیات و 104 تنه یاد شوي. د نویو مثبتو پیښو شمیر هم هر ورځ په کمېدو دی، ځکه 13 ورځ 800 او دا له مارچ میاشتې په یوه ورځ کې د مثبتو پیښو تر ټولو ټیټ شمیر یاد شوی. ایتالیا کې تر امریکا او برتانیا وروسته د کورونا وایرس له لاسه ډیر کسان مړه شوي. د جان صحابنګ سپونتون د شمیرو له مخې په ایتالیا کې په کورونا وایرس نګدی 2,00,000 کسان اخته دي چې لډلې څه باندې 13,500 کسان وړ شوي. په ټوله نړۍ کې بیا کورونا وایرس د اخته خلکو شمیر له 3,000,000 اوخته چې لډلې څه باندې 2,01,000 کسان وړ شوي. د هغو کسانو چې درملنه شوي شمیرې نګدی 1,500,000 ته رسیږي. د خبرونو پای.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم په راتلونکو سره وشتو ساتونه کې د کابل او یوشمیر لوی خارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ادارې لوري وړاندوینه شوي. کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخه لوړ درجه 28.4، هرات اسمان نیمه ورځ د تودوخه لوړ درجه 33.4، مزار شریف اسمان زای ورځ د تودوخه لوړ درجه 33.9، کندهار اسمان شین د تودوخه لوړ درجه 15.3، او جلال آباد اسمان شین د تودوخه لوړ درجه 16.1.
موږ غلازادي رادیو نو اوریدرنو اوریدونکو دا نور خبر شي مطالب مو په ویب سټ هم تعقیبولې اوریدل شي په تمدا زدي رادیو ټکی کام.
وړاندې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر 13 ورځ ناوخته د ایران د بهرنۍ چارو له وزیر جواد ظریف سره د ایران په پوله کې د افغان مسافرینو د زورونې او وژلو په راپورونو ټلیفوني خبرې کړې. خو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا دغه پیښې حقیقت موندونکي ټیم پرون له رسنیو سره د خپلو پلاتونو لومړني جزئیات شریک کړل. د دغه حقیقت موندون کی پلاوی مشر حمید تحمسی او د افغانستان د امروختي وزارت وایي تر اوسه په دې هیواد کې 329 روغتي کارکونکو په کورونا وایرس اخته شوی دي. د افغانستان د امروختي وزارت وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس خبرېدل چټک شوی.
افغانستان کې مجموعه 995 سمپل ټیسټ شوی و چې د دې د منځ نه 301 شپېته پکې مثبت واقعات دي، 15 تنه وفات شوی او 15 شپېته نور برته روغ شوی دی.
د غزنی اندړ ولسوالۍ د سردی سیمې اوسیدونکو وای د ملي اردو درې می پله لیوا د پوځي عملیاتو لامل د سردی بند او بور باندې بندي کړی دی.
سکل بیا سمګه دا کوم فصل کړی دی وسم بیا له خساره سره مخ کی د موټوبونه راکې دی بند سردی او بند کې دومره او بو زیات سوي سکل یو مخ پارچاوی غته دا بند.
نور مطالب حملرو د خبرونه مو ترونیم په بجو در اثر پات شي. We'll be right back.
او دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر یک شنبه ناوخته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د ایران په پوله کې د افغان مسافرینو د زورونې او وژلو په راپورونو ټلیفوني خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د پیښې په اړه د ګډو څېړنو پایل او د پلټون کوډلو مشخصول د دغو ټلیفوني خبرو د بحث اجنډا وه. د ایران پولیساتو ځواکونو لخوا هری رود سیند ته د لسګونو افغانانو د اچولو د پیښې پلټ ټون کی افغان ټیم ویلي د دې پیښې د ثابتولو لپاره کره شواهد موندلي. اخوا د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر هلمند وایي چې ولسی جرګه په د ایران پولیساتو د دغه ناوړه چلند په اړه نړیوالې ټولنې ته شکایت وکړي. سفیر سنگزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا هری رود سیند ته د لسګونو افغانانو د ورغورځولو له پیښې لس ورځې تیرې شوې. افغان حکومت دغه پیښه نه بخښونکی جنایت بللی او ویلي دي چې په اړه یې جدي څېړنې کوي. د همدغو څېړنو په دوام د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر یک شنبه ناوخته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره ټلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې دواړو لوریو په یادې پیښې خواشیني ښودلې او ټینګار یې کړی چې د مخکینیو موافقو په اساس به یې په اړه ګډې څېړنې وشي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې د یادې پیښې څېړونکي ټیمونه به د پیښې په سیمه او په مشهد او هرات ښارونو کې ګډې غونډې دایرې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د حقایقو تر موندلو وروسته به پریکړې کېږي څو په راتلونکي کې د دغو پیښو مخه ونیول شي. اخو د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی لخوا د دغې پیښې حقیقت موندونکي ټیم پرون له رسنیو سره د خپلو پلټنو لومړني جزئیات شریک کړل. د افغانستان د وسلوال پوځ سرمفتش حمید تهماسی چې د ولسمشر غنی په امر د دې پیښې د حقیقت موندونکي ټیم مشري ورپغاړه شوې پرون وویل د هغو شپږ څلوېښتو افغانانو له ډلې چې د ایران خاورې ته ننوتي وو او اړ شوي وو چې ځانونه اوبو ته واچوي یوویشت تنه ژغورل شوي، د لسو تنو مړي پیدا شوي او د پنځلسو نورو کسانو د مرګ او ژوند درک نشته. تهماسی زیاته کړه د پیښې د اثبات کره شواهد لري.
به خاطر از اینکه موضوع ثابت شوه،
د دې لپاره چې دا موضوع ثابت شي او موږ ایراني لوري ته د هغو اسنادو او شواهدو په رڼا کې چې لرو یې قناعت ورکړو چې دا پیښه د ایران په خاوره کې شوې، دې ته اړ یو چې له ایراني چارواکو سره خبرې وکړو، اسناد او شواهد او معلومات ورسپارو.
ایرانی اسناد و معلومات.
ایران له اول ورځې په دې پیښه کې د خپلو سرحدي ځواکونو لاس لرل په کلکه رد کړي، خو ویلي دي چې د افغانستان په غوښتنه به په څېړنو کې همکاري وکړي. اخو د هرات والی سید وحید احمد قتالی د هرات ګلران ولسوالۍ ته تللی و، چیرته چې د ذوالفقار په تنګي سیمه کې لسګونه افغانان د ایراني پولیساتو لخوا اوبو ته اچول شوي وو. ښاغلی قتالی په دې اړه رسنیو ته وویل
همچو یک عمل در نقطه مرزی ما
دا پیخه از موږ سرحدي سیمه کې شوې چې لعمل از موږ یو شمېر افغانان مړ شوي. دوی اړ شوي وو چې سرحدي سیم په سیلابي اوبو کې ځانونه واچوي او ځانونه ونه شي ژغورلای. وانه مو هم چې په دې اړه موږ ډیر خاص معلومات
ما مستندات خوبی رو در اختیار دار.
په دې پیخه کې مړ شوي او لا درک شوي د هرات او فاریاب اوسیدونکو چې د کار په لټه ایران ته روانو. افغانستان ولسی جرګه وایي د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا هری رود سیند ته د افغانانو د غرزولو پیښه په نړیواله کچه مطرح کوي څو عدالت تأمین شي. د یادې جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون مشر هلمند
راپور ټول چمتو دی او دې ته منتظر یو چې سبا یا بل سبا د ایران پلاوی سره دوی لیدنه وکړي. دغه راپور دوی ته مخکې کی او نو وروسته ولسی جرګه د نړیوالو اړیکو کمیسیون غواړي چې د نړۍ سره دغه موضوع شریکه کړي او دغه موضوع د هغه ارتباطاتو یا هغه قوانینو چې موږ د همجوار ممالک سره لرو د هغه پروتوکولونو په هیڅ وڅېړل شي او نتیجه بیا ولسته وخدل شي.
افغانانو سره د ایران د پولیساتو کونه دغه چلان سخت خبرګونونه پارهولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویل له افغانانو سره د ایران د سرحدي ځواکونو د چلان ډیر خوشینه کړه او افغان حکومت باید د قضیه په بشپړ توګه وڅېړي چې عاملین عدالت ته وکاګل شي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د آسیا برخې مرستیاله پټروشا ګاسمن هم ازادي راډیو ته ویل چې ایران تر دې مخکې هم له افغانانو سره ناوړه چلند کړی، خداوار دې پیښه کې ډیرو خلکو ته زیان رسیدلی او دا د بشري حقونو یوه جدي سرغړونه ده.
زموږ غلا ازادي رادیو نوري درنو اوریدونکو و موریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تیر ورځ نه وخت د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د ایران په پوله د افغان مسافرینو د زورونې وژنلو پر راپورونو ټلیفوني خبرې کړې دي.
ورزو بلی موضوع ته د افغانستان د عام روغتیا وزارت وا یوازې پتیر و تسلی ساتونه کې په افغانستان کې د کورونا وایرس شپږ سوه او سوار لس مثبتې پیښې ثبت شوې. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي تر دا مهاله د وایرس له کبله یو سل شل کسان مړه شوي دي. د دې وزارت چارواکي ګواښ کوي که خلک قرنطین جدي په پام کې ونه نیسي وضعیت له دې هم خرابېږي. خاطر پردیس په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پېښو شمېر 4402 ته پورته شوی. د دې وزارت مرستیال وحید مجرو د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تیرو 24 ساعتو کې افغانستان کې مجموعه 995 سمپل ټیسټ شوي وو چې د دې د منځ نه 301 شپېته پکې مثبت واقعات دي. 15 تنه وفات شوي او 15 شپېته نور برته روغ شوي دي. د دې سره په افغانستان کې اوس 4402 مثبت واقعات، یو سل شل د مړینې واقعات او 1550 روغ شوي وطنوال لرو.
د ښاغلي مجروب خبر د خلکو نه پاملرنه د دې لامل شوی چې د مثبتو پېښو شمېر په افغانستان کې پورته لاړ شي. دغه وزارت ګواښ کوي که قرنطین په جدي ډول پام کې ونه نیول شي راتلونکی وضعیت د اندېښنې وړ دی. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې 112 پېښې په کابل کې، 95 هرات، 13 بلخ، 26 کندهار، 21 بغلان، 13 فراه، 12 لغمان او یو شمېر نورې پېښې هم په ځینو ولایتونو کې ثبت شوې دي.
ازادي راډیو نه د نن ورځې لومړنۍ خبري پښتو مجله اوري. اوس هم ورزو د نړیوالو ورځپاڼو په لور چې د افغانستان په اړه څه خبره کړي اسد الله لودي وړاندې کوي.
اے بی سی نیوز پر خپل وی پاڼه افغانستان کې د کورونا وایرس د ګواښ په اړه یو مقاله خپره کړې او دا سرلیک ورکړی. افغانستان کې د کورونا ګواښ ممکن د تیرو 13 کلونو له تاریخوالي مرګونه وي. په مقاله کې راغلی افغانستان ځکه د دغه وایرس له کبله ډیر زیانمنونکی دی چې د تیرو 13 جګړو یې روغتیایي سیستم کمزوري کړی او له بل پلوه ګڼ شمېر کډوال هر ورځ له ایران ورستنیږي. د حمید پونم یو افغان چې تازه له ایران راستون شوی ای بی سی نیوز ته ویلي کله چې دای کور ته ستون شو د کورنۍ هیڅ غړی نه پوهیده چې کورونا څه شی ده. د چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې ژوند کوي ویلي طالبانو امبولانس ورکړ او یو حکومتي روغتون کې ځان معاینه او بیا څوار لس ورځې قرنطین کړ. په مقاله کې راغلی د افغانستان جګړه کې له 2001 کال راهیسې 1,00,000 افغانان وژل شوي. خو روغتیایي کارکوونکو دغې خبرونې ته ویلي د افغانستان کمزوري روغتیایي وضعیت او د خلکو نه پوهاوي ته په کتو ممکن د کووېډ-19 ناروغۍ افغانستان ته له جګړې هم درانه پرېوځي. مل آنلاین خبرونه بیا د امریکا له خوا د طالبانو له منګولو د یو امریکایي قراردادي مارک فریریچس د راخوشه کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلی طالبانو د حقانی شبکې په ګډون خپل لیک چان کړي خو وروسته یې وویل چې په دې نوم کوم کس له دوی سره اسیر نه دی. د مل آنلاین په لیکنه د دغه امریکایي قراردادي راخوشه کول سیمې ته د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د وروستي سفر یو غوښتنه وه په کوم کې چې نوموړی قطر، هند او پاکستان ته ولاړ. مل آنلاین په پاکستان کې د طالبانو د قطر دفتر د اوسنی مشر ملا عبدالغنی برادر اتکلن بند ته په اشاره لیکلی پاکستان اوس هم پر طالبانو نفوذ لري. خو د مطلب لیکوال ویلی د طالبانو او پاکستان ترمنځ ځینې بې باوري هم رامنځته شوي. د هند ورځپاڼې بیا هند ته د سفر پر مهال له دغه ورځپاڼې سره د زلمی خلیلزاد په خبرو یو لیکنه خپره کړې. په دې لیکنه کې د ښاغلي خلیلزاد په حواله راغلی هند د ترهګرۍ د اندېښنو په اړه په مستقیم ډول له طالبانو سره خبرې وکړي. ښاغلي خلیلزاد ورځپاڼې ته ویلي هند او افغانستان تاریخي اړیکې لري او د هند او طالبانو خبرې مهمې دي. په مطلب کې راغلی ښاغلي خلیلزاد له هندي چارواکو سره هم پر دې خبرې کړې چې څنګه نوی ډیلی د افغانستان د پخلاینې په بهیر کې مؤثر رول لوبولی شي.
د غزنی اندړ ولسوالۍ د سردی سیمې اوسیدونکي وایي د ملي اردو درېمې پلې لیوا د پوځي عملیاتو له امله د سردی بند او بور باندې بندي کړي. دوی وایي له دې عملې شنه کښتونه د وچېدو په حال کې دي. خو د غزنی والی بیا ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به دغه خلکو ته تړلې اوبه ورپرېږدي. حبیب الرحمن تاثیر یې په اړه راپور راکوي.
دا غزنی اندړو ولسوالۍ د سردیسی می اوسیدونکو وایي شنه کشتنې د اوچېدو په حال کې دی. دی وایي د ملي اردو درېمې پلې لیوا چارواکو د پوځي عملیاتو د بهیر په پلمه د سردې بند اوبه ورباندې بندې کړې دي چې زرګونه کورنۍ ورڅخه زیانمنې سوې دي. حاجي سلیمان شاه چې د ده په خبره د درې نیمو زرو کورنیو نمایندګي ورپر غاړه ده وایي 15 ورځې کېږي چې غزنی مرکز ته له چارواکو سره د لیدو په مخه ځي راځي، خو لا یې هم کار نه دی سوی. نوموړی وایي د لیوا قومندان ورته ویلي چې ملي اردو د غزنی پکتیکا پر دوهم نمبر شاره پوځي عملیات پر مخ وړي، نو له دې عمله نسي کولی چې د بند اوبه ورپریږدي. د غزنی پکتیکا ترمنځ سړک 3 کاله وړاندې پروژې میاشت کې وسلوالو طالبانو بند کړی، خو اوس یې د ګډو افغان ځواکونو له لورې د بیرته خلاصولو په مخه پوځي عملیات روان دي. تر دې وړاندې هم 2 ځله د دغه لارې د خلاصون په مخه پوځي عملیات ترسره سوي وو، خو بې نتیجې پاتې سوي دي. سلیمان شاه زیاتوي د عملیاتي سیمې او د دوی ترمنځ 25 کیلومتره واټن دی چې له دې سره پوځي عملیاتو ته هیڅ زیان نه رسیږي. تیر کال هم زموږ کښتنه د پوځي عملیاتو په پلمه د اوبو د نشتوالي له امله وچ سوي وو.
سږ کال بیا سې موږ دا کوم فصل کړی ده، اوس هم بیا له خسارې سره مخ کوي. موږ ته اوبه نه راکوي، د بندې سردې او بند کې دومره اوبه زیات سوي سږ کال یو مخ پارچاویږي دا بند.
دا یاد سیمې یو بل کس حاجی وزیر وایي دا ولایت مقام او د ولاړو اوبو ریاست هم ورته د اوبو لګولو اجازه ورکړي، خو ملي اردو یې مخنیوی کوي. ښاغلی وزیر زیاتوي په دغه سیمه کې له 15 تر 30 زره پورې کورنۍ دي چې اوبه ورباندې بندې سوي دي. که د اوبو لګولو او لوبند څخه د اوبو راپرېښودلو اجازه رانه کړی سي، نو په مظاهرو به لاس پورې کړو.
نو که دولت موږ د دغه مشکلات او غم او نفری مو مجبور یو چې ټول سیمه خلک راوځو او تظاهرات وکړو.
دی وایي نغواړي چې په دغه سیمه کې د پوځي عملیاتو خنډ سي. هڅه مو وکړه چې په غزنی کې د درېمې پلې لیواله قومندان سره اړیکه ټینګه کړو، خو د ټلیفوني شبکو د کار نه کولو له امله بریالي نسوو. بل لور ته د غزنی والی وحید الله کلمزی د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل ډېر ژر به دغو خلکو ته تړلې اوبه ورپریږدي تر څو هغې له مالي زیان څخه وژغورل سي.
انشاءالله دا مشکل به موږ سبا حل کړو. زنه هم خبر ده، خو پرون راغلم زه به قومندان لیواته سهار ووایم چې اوبه ورته خوشې کړو.
دا غزنی پکتیکا ترمنځ د سردې بند هغه بند دی چې د اندړو ولسوالۍ ډیری سیمې ورڅخه خړوبېږي. دغه ولسوالۍ د هیواد له غټو ولسوالیو څخه ګڼل کېږي چې شاوخوا 1510 کلی لري. د دغه ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي بزګران دي.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. یو شمیر شنونکي او خلک په دې اندي چې د ارګ او سپیدار ترمنځ ګډ حکومت جوړېدل به د تیرې تجربې تکرار وي. شنونکي وایي دواړو لورو ترمنځ جنجال یوازې په قدرت کې د ښکېلتیا پر سر دی او د ملت ګټې له پامه غورځولي. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
دا سمحال چې تمه د ډیر ژر د ارګ او سپیدار ترمنځ جنجال دی وي هوکړې پر بنسټ پای ته ورسیږي. یو شمیر شنونکي او خلک د ملي یووالي په څیر د یو بل حکومت جوړېدل د ناکامۍ تجربې تکرار بولي. یو شمیر شنونکي په دې اند چې د ارګ او سپیدار ترمنځ د خلکو پر رایو د معاملې په پایله کې به داسې حکومت جوړ شي چې د ملت په خیر به نه وي. شنونکي حبیب الله رفیع وایي د خلکو د رایو پر ځای د سیاسي معاملې له لارې د یو حکومت جوړېدل به زمینه برابره کړي چې د ملت بودیجه یوازې شخصي جیبونو ته ولاړ شي.
افغانستان کی بودیجے نہ تخلیہ سی اور معاملات شخصی گٹ والا حکومت رحمان سے
د مشرانو جرګې د شکایت اوریدو کمیسیون رئیس زلمه زابلې بیا وایي د دا ډول حکومت جوړېدو لپاره بیا هوکړه کول خی چې دواړه لوري ته یوازې په واقع پاتې کېدل مطرح دي.
په دې سره دوی ثابت کړل چې نه د اکسیب عبدالله او نه د ډاکټر صاحب اشرف غنی نه د خلکو رایه ته احترام لري او نه د قانون تطبیق ته، نه د قانون اساسي او تطبیق ته دوی احترام لري او نه دوی ته بدون خپل شخصي ګټو بل څه مهم دي. هغه کده په معنوي شکل په افغانستان ایست په داخلي او یا په بیرونی
که څه هم د ارګ او سپیدار ترمنځ د هوکړې جزئیات رسنۍ شوې نه دي، خو خلک اندېښنه ښایي چې د تیر په څیر په واقع د دوو ډلو ښکېلتیا به پر ولس واقع او ټاکنو د خلکو باور صفر کړي. رفیع الله ستانکزی او عبدالحق زواکمن وایي د مشارکت په نوم د دوو ډلو ترمنځ د ګډ حکومت قرباني به یوازې ملت وي.
مشارکتي حکومت داسې یو ډول جوړېږي، دا بیا ولسونه نور هم پښمانه کوي په دې چې لاړ رایه صندوقونو ته رایه ورکړله. ځکه که چیرې بیا دغسې یو حکومت راته، ګډ حکومت راته، بیا ولی انتخابات کې خو سره به هلته هم امنیتي ځواکونه قربانیانې ورکړي، هم ولس قربانیانې ورکړي، هم دومره بودیجه د ولس مصرف سو په دې انتخاباتو.
په حقیقت کې ګډ حکومت فایل نه لري، او موږ تاسې تیر تاریخ کې د ګډ حکومت فایل تجربه کړلې. یوازې سیاسي ناندرۍ، مشکلات، ستونزې یو بل ته جوړول.
خو یو شمېر نور بیا په دې اندي چې روان بحران د حل لپاره وي سیاسي حل لارې ته هم اړتیا ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو نړیواله مسله د عراق صدر اعظم مصطفی القاسمی د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د بندي شوي عراقیانو د ازادۍ فرمان ورکړي. سیف الله ستانگزی په دې اړه راپور جوړ کړي.
د عراق د نوي صدر اعظم مصطفی القاسمی د لومړیو کاري ورځو مهمې پریکړې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د نیول شوي کسانو د ازادۍ فرمان یې ورکړي، او هم یې د داعش او ترهګرۍ ضد مرکز ګوښه کړای شوی مشر جنرال عبدالوهاب السعیدی ستایلی. مصطفی القاسمی چې تېره اونۍ د عراق له پارلمانه سره له خپلو نوماند وزیرانو د باور رایه واخیسته، یک شنبه ماښام د بندیانو د ازادۍ په اړه ویډیویي بیان یې ورکړه.
وجهنا لجنه الامنيه بإطلاق سراح
مقبل امنیتی ادارو ته خبر ورکړ ټول هغه بندیان خوشی کړی چې په مظاهرو کې برخه اخیستي وو. همدارس مو د قضا عالی شورا غوښتنه کړې چې ثانوي قضیه د محکوم بندیان په خوشی کولو کې همکاري وکړي، په استثناء د هغه کسانو چې په وژنو کې ښکیل دي.
من تورط بالدم العراقي
الكاظمي ویل چې د داعش پر ضد مبارزې د مرکز ګوښه کړی شوی قمندان جنرال عبدالوهاب السعیدی به یو ځل بیا په خپلې دندې وګمارل شي او رتبه به لوړ شي. مخکینی صدر اعظم عادل عبدالمهدی دغه قمندان رتبه چټه کړې و او بیا یې په کور کې نیولی و. دغه کار هم په عراق کې مظاهرو ته زور ورکړ. لکونه عراقیان د تیر 2019 کال د اکتوبر له لومړۍ د پلازمینې بغداد او یو شمېر نورو عمدتاً شیعه میشتو ښارونو کې د حکومت ضد مظاهرې وکړې. مظاهرچیان د بیکارۍ، دولتي فساد، ناتسیزو خدمتونو او د ایران د نفوذ په وړاندې راپورته شوي وو چې ورځ تر بلې مظاهرو زور اخیست، او ورسره د پوځیانو چلند هم تاوتریخجن کېده. د مظاهرو لپاره او میاشتې او یوه اونۍ تیری یا تر دې دمه د حکومتي پوځیانو په لاس د شپږ سوه مظاهرچیانو د وژل کېدو او د نږدې 3000 نورو د بندیانولو راپورونه ورکړل شوي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز یوار بیا. د فراه ولایت پخوانی امنیه قمندان جنرال عبدالجلیل بختور له طالبانو سره یو ځای شوی دی. د فراه سیمه ییزو چارواکو له طالبانو سره دغه پخوانی چارواکي یو ځای کېدل تایید کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ دغه هیواد د کرکټ یو ملي لوبغاړی شفیق الله شفیق د فساد په خاطر شپږ کاله له کرکټ منع کړی دی. بورډ دا پریکړه پرون یک شنبه کړې ده. د عراق صدر اعظم مصطفی القاسمی د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د بندي شوي عراقیانو د ازادۍ فرمان ورکړی، او د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د لګیدلو محدودیتونو د کمولو اعلان وکړ. اوس هم د ژوند رنګونه
د ژوند رنګونه
یو مشر زوی می دغه نه بولای وړکای چې زخت ډیر وخت ته تل دانور به چې وغن غنډه ملته تل یو سړی می مړ شو پکې
پاکستان کې.
پاکستان کې موټر و
څنګه موټر و هوالي
دوه موټر راغله منځ کې رئیس شو مړ شو.
څومره وخت کیږي؟
دولس ډیر لس کال به کیږي چې مړ شو.
به تاسو د پاکستان په کوم ځکه اوسېدلې؟
خټو کوپلک.
آل تم زوین څنګه و؟
آل تم خو ژوندونو د چا به وسی د چا به وسنې من غریبانان خلکی
وسم زوین سرقام د سرقم کوټو کې وسېږي
وس خامې کوټی دي نو
کوم مشکلات لري؟
سختي خو ډیره سختي دی. دوی خو وس د څنګه کوي چې دغه کونډې دي رنډې دي دغه خو دغه منګه وکو وس څوک به لري څوک به غریبي خو هغه کار خو نشته دی په افغانستان کې وس
چا کومک به سره ونه کوي؟
نه یې چاره سره کومک ونه کوي.
خپل خپلوان څنګه؟
خپل خپلوان خو کوم څوک هلته پاتې دي څوک په وځي دي څوک یو ځای کله سره پراته
وس د خرڅ مصرف ډوډۍ څه رقم پیدا کوي؟
په سختي پیدا کوي دوا یو انا دی هغه دی هغه په سختۍ پیدا کوي منګه خو
څه شي کوي
دغه منډې ته سوزي منډې ته زیو بیرته راځي لاس گاډي چلی
دی ورځي 2 روپۍ ګټي
ورځي کله سل شي کله 50 شي کله 80 شي دغه شي ګټي
بیا په دغه 500 روپۍ تاسو څه شي اخلي
دغه معنی مو بس ته کور یا ډوډۍ اخلو یا ورځي واخلو بیا یو شي واخلو مدا خپل گزاره پیچلو
بس کیږي بیا په ناس مړیږي
نم مړی کو چیرته پی مړی کو
نیمناس
نیمناس
مشمان څنګه بیا خو به ډوډۍ نه غواړي اضافه شین خو به نه غواړي
و څنګه نه غواړي خو صبر پی کو نو څنګه چالو
بیا طاقت کوي غلی کیږي خبر مانی
بیا وای غلی شه بیا خود غلی کیږي
ته څه غواړي چې رقم یو ژوند دی باید درلودای
موږ وای چې ښه ژوند هم لرودلی او خپل ځای هم لرودلی دغه هم لرودلی لږ دوه سو ښه وای ډوډۍ موډۍ پیدا کېدلی اعتمان دي په نهاري ویده شي په لږې ویده شي
خیر اوسې مننه
ډېر